د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په راستي مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 935 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان را خوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبرې غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلوه د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوو لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ لومړی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې ترمنځ زور بندو شو. دا وربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کې یو پلی کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوې دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا وربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکی وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند د خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. یم ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توګري چلند او بې عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار د طالبانو باندې پات فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې کې خدلې دي.
د چولې وړاندې پایلتونو ته راپور لرو. تاسو له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته په کې د کار زمينه برابره ده.
خو ماشاله کول کیږي دلته د مګه زندگی دلته خ جوړه ده. بس د کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش گزاري ده.
نشه د فابریکا چرته ده په ډیره به روسي چوسي درکړو نور مطالبه مشتمل تیم وړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګریو سازمانونو له نوملړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یکشنبه پورس کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګریزو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګشویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګشویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته شوې چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو په ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است
تر ټولو مهم څه چې روسیه یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالي چې اوس روان دي زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نه وي خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پرسمیت او پیژندل سي.
خود امنیتی چارپو محمد اساق اتمر بیاوی د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتی دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغه د دین ډیر ویر لري چې بل جاپا د افغانستان د لورینا یا د منځنی اسیا د هیوادونو د لورینا روسیې ته متوجه نسی. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې تاثیر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګشویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فارمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره له تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې یې هم خپل سفارت پرانیستی پریښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیري چلند او بې عدالتي سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل اکسپانې پی او بي ان کې افغان مېرمن سره خوخوږي خودلې ویلې دي هر مېرمن حق لري چې له ډار او وېرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
په افغانستان کې د افغان مرمنو د وضعیت پاړه د اندیښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي توپیري چلان او بې عدالتیو سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې له افغان مرمنو سره خواخوږي ښودلي او ویلي دي هر مرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان مېرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه یې په خلاص سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې مېرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي رادیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوال ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوي وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي په دوی باندې بندیزونه ولګوي نه دي لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د پارلمانونو 40 خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیموند په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګیدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نشي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان مېرمنو حقونه خوندي کړي خو د ښځو بیلابیلو بنسټونو یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمانو ملګرو ملتونو د طالبانو د کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سخت سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغیزمنې کړې. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څنګه کارنورو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي روستیو سختو بارانونو ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه د سه شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغیزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه په جزوی او یا بشپړ ډول ویجاړ شوي راغلي تر کومه چې لازمې مرستې ترلاسه نه کړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نه کړي په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شدک صبح کی بسیار وقت بود بارش ها بسیار تیز
شپه باران پیل سو او سهر وقتی دیر تیز سو او بیا سیلاب راغی ده خدای شکر دی چې زانی زیان مو ونه لید خو موږ ته هیڅ پاته نسول د خلکو څاروي فرش لوشي کور او ځمکه له منځه ولاړې یو څوک تی له کمرې سره راسي او ودی ونی چې موږ ته هیڅ هم نه جره پاتې هر څومره لاس ورکړل او ډیر څه تاړتیا لرو باور وکړي چې هیڅ هم را پاته نه دی خدای شاهد دی چې د خوړو د پاره څه نه لرو د نور خلکو حال تر ما بدتر دی
چې زیاتر زیان دیده باشه دغه آسیب زیات رسانده
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلې متی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاک اوبو له شدید کمښت سره مخ دي
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
پوشه هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب لامل په بشپړه توګه لمینځ تللي او مون خلک بیوزلی بیچارهګي او د اوبو کمښت سره مخ یو
بیابي ضرورت درن
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریده پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولی دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دې مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډیر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی ده دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې د ډارین ګپ درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 1,290 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هیواد کې زده کړې وکړي او آرام ژوند ولري ارزښت لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو گیم دی.
توسان هم کوم خطر خدا داره یا گیم از دیگه.
خو سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تیرېدو هڅه کړې وه خو بریالی نه شو.
ما قبلی برازیل بودیم اونجا که رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوی وو. هلته چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مه هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو. خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت په طرف امریکا را درم او امره قاچاغور هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاغورونکو سره غږیدلی یو تر فرانسې په کاري ویزه زو د حواله لارې او بیا د ځمکې لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
طرفي پاناما و از اونجا به طرف امریکا میبینم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بیمخې نه کډوالۍ بلل شوې ده. ډرین ګپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره ډرین ګپ د هغه کډوالو لپاره لومړنۍ مکنی لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له څو لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅونې لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترالو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټریننګ راکړل شو. په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي دلته ښه معاش راکول کېږي. دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده. بس د کورنۍ
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کیږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړیږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانۍ استعمالو، نوې اوسپنه استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کیږي، بیا هغه وروسته داسې دا پروسه تصمیل سیغه لپاره بیا دا ګرمول کیږي. تقریبا د 5-6 پرسونه دا تیریږي، هغه وروسته ماده کیږي، بیا وروسته دلته بیرته موږ دوباره پالش ورکو، صفایي ورکو، رنګ کیږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونې ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونې مشر فضل الدین جلالزی ویل
په پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجودې دي. دلته په صنعت باندې بوختې او کار کې الحمدلله وضعیت صنعت نسبتا ښه شوی دی. اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بل لوري ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هره کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپیریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوي ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړې مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د خاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي وو چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار خاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د خاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي. وایي ډیری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلې کړې دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز ده. د اسلام لنګان هم خدي او د انسانیت او د شرافت لنګان هم خدي. کچیرته صفایي وشي نو دا چې مونږ ویو چې وطن یا خار زمونږ خپل کور دي او بیا د جلال آباد همیشه بهر هم یو نوم وته دي. نور خپل او صفایي باید زیاته شي.
دا غتیر ورچ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوډي په باب باندې دا ډېر ښه کار شوی دی. ترسو زمونږ د خار چاپیریال پاک ساتل شي ځکه هلته به ډېره بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زمونږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شم د دې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی. دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی. اته په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي. د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ همهغسې پرېږي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یېږم خدای نه ورپورې وځه دې غاړې تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. داولین تاسو سلامونه وایم. تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې شبای است. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي خواري مو ډېر دي. په جمهوریت پسې باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دي. هغه کنر دي هغه کشه دي ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډېرې دي. کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکې سړی نه معلومیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.